د سهار لاس پجې شوې د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم. السلام علیکم. د خبرونه تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. د خبرونه چې په منځني چپه 12 پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي، د انټرنیټ لارې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر ځای چې اسنی ولې شي. په دې خبرونه کې تاسو ته د ملګرو ملتو د امنیت شورا د وبخښې په دې خبرونه کې مو د ملګرو ملتو د امنیت شورا د غونډې له جریانه خبرو چې د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو په اړه خبرې پکې کړې دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له صفی الله ستنګزي څخه اورو.
سلام د خبرونو سرټکی. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وی پولیس او امنیتي ځواکونه سرلنن د ورځې د انتخاباتو له خپل کمیسیون سره د امنیتي تدابیرو په مقصد همغږي کیږي. د جوزجان چارواکي وی په خامه بلوسوالي کې د موسین 40 کیلومتره غاړه د سباندې $1,000,000 په لګښت جوړه شوې. د ننګرهار امنیتي مسولان وی په ګوشتي ولسوالي کې د افغان ځواکونو په هوایي حمله کې شپږ وسلوال مخالفان وژل شوي دي. په لیبیا کې هم د رقیبو ملیشو ترمنځ په جګړه کې 19 تنه وژل شوي دي. سرکه هم د افغانستان خبرونه. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وی پولیس او امنیتي ځواکونه سرلنن یعنی شنبه د انتخاباتو خپل کمیسیون سره د امنیتي تدابیرو په مقصد همغږي کوي. د کورونا چارو وزارت وی ان صدیق صدیقي ازادي رادیو ته ویل د وزارت په تیر وخت کې هم د انتخاباتو خپل کمیسیون سره پروګرامونه عملی کړي او دا ځل هم چې دوی تر د رای ورکولو د مرکزونو لیست ورسیږي امنیتي ځواکونه به ور باندې کار وکړي. د انتخاباتو خپل کمیسیون د پنځمې پر ورځ د جمهوریت ریاست د انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان کړي او هیڅ کاندید له 50 جمعي اورای زیاتې تر لاسه نکړي. په دې توګه انتخابات د دوه کاندیدانو ډاکټر عبدالله او ډاکټر شفانی احمد زی ترمنځ دوهم دورته ولاړی. د انتخاباتو خپل کمیسیون د جوزه څلورشتمه درې ورکولو ورځ اعلان کړی ده. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د آسیا او قفقاز لپاره د ناتو د عمومي منشي له خاص استازي جیمس اپاتوري سره د افغانستان په شمول د سیمه ایزو مسلو په اړه خبري وکړي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ ویل په غونډه کې د ناتو او تاشکند ترمنځ د بیلابیلو برخو د شراکت د پروګرام د عملي کولو د چوکاټ پر اساس په دوه اړخیزو اړیکو بحث وشو. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وی اپاتوري په مرکزی آسیا کې په رسمي ډول د ناتو د دفتر د پرانیستلو په مقصد تاشکند ته سفر کړی دی. د ازبکستان او ناتو ترمنځ اړیکې د 1900 نوویم میلادی کال دسمبر میاشت کې ټینګ شوی او ناتو د 2003 میلادی کال جون میاشت کې د خپل مامورینو لپاره په ازبکستان کې دفتر پرانیسته. د ننګرهار امنیتي چارواکي وای په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغان ځنګړو ځواکونو په هوایي حمله کې شپږ وسلوال مخالفان وژل شوی دي. د ننګرهار د امنی قمندانۍ وایند حضرت حسین مشرقي والنن ازادي رادیو ته ویل افغان ځنګړو ځواکونو د عملیات تیر مازیګر د ګوشتي ولسوالۍ په اړوند د ورخیلو سیمه کې کړي. مشرقي والوی په وژل شوی کې څلور پاکستانی او د زرقاوي ډلې یو فعال غړی هم شامل دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د جوزجان چارواکي وی په خامه بلوسوالي کې د امو سین 40 کیلومتره غاړه د سباندې $1,000,000 په لګښت جوړه شوه. د جوزجان د والی ویان سید محمد پتمن ازادي رادیو ته ویل د امو سین د غاړو د جوړولو د پروژه تیر کال په منی کې پیل شوی و او په بشپړې دوسرې زرګونه جریبه کرنیز ځمکه د امو سین د لا تخریب څخه خوندي شوه. خو د سیمې خلک بیا شکایت کوي تر څو چې په دې برخه کې اساسي کارونه شي ورته پروژې همرا ګټورې نشي تمامېدلې. او دا هم په کابل کې د زینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو پیر بیا یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 88 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 89 افغانۍ، د سعودي یو ریال 15 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومانه 10 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلداري 501 افغانۍ. بیا هم خرغلی. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه د درې ورځو خبرې له کوم پرمختګ پرته د جمعې پر ورځ پای ته ورسېدې. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال او د اټومي مذاکرو ستر مرکزي عباس عراقچی وویل د یو ورستی تړون د مسودې د پایل لپاره مخالفتونه ډیر ستر وو. عراقچی د غرض وویل خبرې به دوام وکړي او هیله مند دی چې د جولای 6 نیټې تر ضرب الاجل پورې به یو معامله رامنځته شي. یو جګپوړي امریکایي چارواکي وویل نورې رښتینولۍ ته اړتیا ده او وخت محدود دی. دوی ویل خبرې به په راتلونکي میاشت کې په یوې نامعلومې نیټې له سره پیل شي. ایران د یوې موقتې معاملې پر سر خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي او په مقابل کې اوربند نړیوال بندیزونه یو څه کم شوې دي. تهران هڅه کوي چې د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د اټومي پروګرام یو دایمي معامله وکړي. د لیبیا په ختیس کې د سیالو ملیشو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوې دي. د هغې ډلې لارویانو چې ځان د لیبیا ملي اردو بولي او د متقی جنرال خلیفه حفتر لخوای مشرکیگی لبلی اسلام پالی ډلی انصار شریعه سره په بنغازی که په دغه نښتو کې ښکیل شوي دي. دا تاوتریخوالی د دې لامل شوي دي چې د لیبیا صدر اعظم د دغه هیواد ځواک ته امر وکړي څو د حفتر په مشري ډله په خپل کنټرول کې راولي. په هند کې د ملتپالو هندوانو د ګوند مشر نریندرا مودی چې د دې هیواد راتلونکی صدر اعظم به وي په انتخاباتو کې له زیاتو رایلو ګټلو وروسته یې وویل د ټولو هندیانو د ګڼې لپاره به کار وکړي. د جمعې په ورځ د هند د شپږ اونیو عمومي انتخابات ابتدایي نتایج وښودله چې بهارتیه جنتا ګوند بی جی پی په تیرو دیرشو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په پارلمان کې د یو ګوند اکثریت وګاټه. د کانګرس ګوند مشري سونیا ګاندي او د هغې زوی راول په انتخاباتو کې د دغې سختې ماتې پړه په ځان ومنله. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم مودی ته ټلیفون وکړ او په انتخاباتو کې د بری مبارکي ورکړه. د ناتو عمومي منشي اندریس فوګراسموسن وایي هیڅوک له دې وروسته د روسیې لخوا د امنیت په ډاډ ورکولو باور نشي کولی. رسموسن د جمعې په ورځ په بخارست کې د رومانیا له جمهور رئیس ترایان باسیسکو سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل روسیې په 1994 میلادي کال کې هغه مهال چې یوکرایني د پخواني شوروي اتحاد اټومي وسلې لرې کړې د دغه هیواد د ځمکني تمامیت ډاډ ورکړی و. د ناټو عمومي منشي دغه راز وویل کله چې روسیې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه موږ د روسیې په امنیتي ډاډګیرنو باور نشو کولی. روسیې د پنجشنبې په ورځ ویلي و غواړي د مالدووا چې له رومانیا او یوکراین سره ګډې پولې لري امنیت تضمین کړي. رسموسن په ناټو کې د رومانیا د غړیتوب د لسمې کلیزې په مراسمو کې د ګډون په مقصد بخارست ته تللی و. او د کینیا چارواکي وایي د هیواد په مرکز نایروبي کې د جمعې د ورځې دوو بمي چاودنو لږ تر لږه لس کسان مړه او له اویا زیاتې ټپیان کړل. چاودنه د خلکو د ګڼې ګوڼې په یو مارکیټ کې وشوه. د کینیا د مصیبتونو مؤسسه وایي لومړۍ چاودنه د ملي بسونو په یو تمځای کې وشوه او څو ثانیې وروسته بله چاودنه په ګیکو مبارا مارکیټ کې رامنځته شوه. په کینیا کې د امریکا سفارت د جمعې په سهار خپلو اتباعو ته د تروریستي ګواښونو خبرداری ورکړی و. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دا آزادی رادیو ده. د خبرونې په دوام مو د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو له دواړو کاندیدانو د ملګرو ملتو له غوښتنې خبرو. بیا مو د همدې انتخاباتو د تیاریو په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتو د امنیت د کمیسیون د مشر نظر اخیسته.
زموږه امنیتي قواوې په ډېرې او ښه معنی کې د الله پاک په لطف باندې او د خلکو په کومک همکاري باندې عامه تر خپل آمدګي لري او په دې مورد کې انشاءالله د سې تشویح ځای نمیدل کېږي.
په پکتیکا کې مو د لسکونو نویو ښوونځیو د جوړېدو د لژمنې خبره وو. د سیمې خلک د دې مکتبونو د ساتنې ډاډ ورکوي.
زه زلمی خروټه یم، د پکتیکا ولایت د سروبي ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی یم. موږ ځوانان دا ډاډ ورکوو چې هر ډول همکاري او قرباني ته آماده یو.
د هند په انتخاباتو کې د بی جی پی ګوند له بریالیتوب وروسته به اوس د نوي صدر اعظم روابط له افغانستان سره څرنګوي. د بی جی پی ګوند ویاند وایي چې له افغانستان سره هند پخوانی شاړي کې لري. د دې څرګندونو تفصیل هم په دې خبرونه کې وروسته اوریدلی شي. د ملګرو ملتو سرمنشي او امنیت شورا د جمعې په ورځ د افغانستان د ولسمشۍ پر انتخاباتو او د هغو د لومړي پړاو پر نتیجو خبري وکړي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا 15 غړیو په یوې اعلامیه کې د افغانانو ستاینه وکړه چې د طالبانو او نورو افراطي تروریستي ډلو د ګواښونو سربیره د انتخاباتو په لومړي پړاو کې رایه ورکړي. امنیت شورا په ورته وخت کې پر افغانانو ژغ وکړ چې په دوهم پړاو انتخاباتو کې بیا هم په پراخه کچه ګډون وکړي. د پنځشنبې په ورځ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشۍ د انتخاباتو نتیجې اعلان کړې نو یو کاندید هم تر 50% ډېر رایې یو نه وړي څو ولسمشر شي. له قانون سره سم انتخابات دوم پړاو ته ولاړل او ټاکل شوې ده چې د جوزا په 24مه د اشرف غني احمدزي او عبدالله ترمنځ انتخابات وشي. ملګرو ملتو له دواړو کاندیدانو اشرف غني احمدزي او عبدالله څخه وغوښتل چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره د همکارۍ له لارې او په صبر او زغم دا بهیر بریالی کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون پر دې ټینګار وکړ چې انتخابات په افغانستان کې په سوله ییز ډول د واک نه انتقال لپاره خورا مهم دي. د انتخاباتو د امنیتي کمیسون مشر وای افغان امنیتي ځواکونه د دې انتخاباتو د دوهم دور لپاره بشپړ چمتووالی لري. جنرال سالم احساس ازادي رادیو ته وویل افغانان کولی شي پرته له کومې ویرې او اندېښنې د جوزا په 24مه د انتخاباتو په دوهم پړاو کې برخه واخلي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای د دوهم دور ټاکنې به د لومړي پړاو په پرتله په اسانۍ ترسره شي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم پړاو ترسره کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د اعلان له مخې دا پروسه به د جوزا میاشت په 23مه نیټه ترسره شي. د دوهم دور انتخاباتو مخ ته دوه ستونزې د پام وړ دي چې لومړی امنیت او دوهمه د دې پروسې شفافیت دی. د انتخاباتو د امنیتي کمیسون مشر جنرال محمد سالم احساس وای دوی په آرامه فضا کې د انتخاباتو د دوهم پړاو د کېدو لپاره ټول لازم تدابیر نیولې دي.
موږ خپل ټول توانمندي په خاص باندې ولګو چې یو ښه امنیت ولرو او زموږ خلک په میړانه باندې لکه مخکې چې اشتراک کړی وو موږ به دا زمینه ورته مساعده کړو چې په دا دور کې هم په پراخ اندازه باندې ګډون وکړي.
دوهم چیلنج چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم پړاو ورسره مخامخ دی د دې پروسې دقیقه څارنه او شفافیت ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای دوهم پړاو د لومړۍ مرحلې په مقایسه اسانه ده. د دې کمیسون وایان ازادي راډیو ته ویل دوی ډاډه دي چې د جوزا د 23مه انتخابات به په شفافه توګه ترسره شي. نور محمد نور وای
با مراتب اصلتر از دور اول است، چون فقط دو کاندید است، نه انتخابات شورای ولایتی است و نه هم ما در حقیقت 11 کاندید داریم و نظارت هم خیلی ساده و آسان است، هم برای ناظرین کاندیدا و هم برای مشاهدین ملی و برمیلی.
د انتخاباتو د کمیسون مشر یوسف نورستانی وای شاوخوا 3000 کسانو په لومړي پړاو کې په درغلیو کې لاس ترلود او دغه کسانې په نخښه کړي هم دي. د نوموړي په وینا په دې خلکو کې حکومتي چارواکي د انتخاباتو د کمیسون صاحبي کارکونکي او څارونکي شامل دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
ازادي راډیو په منځنۍ صفحه شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پورې علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي. د پکتیکا ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وای چې د دې ولایت د دریو ولسوالیو سروبي میټاخان او یاخیلو کې په لری پرتو سیمو کې چې ماشومان زده کړو ته لاسرسی نه لري نږدې 150 نوي ښوونځي ودانوي چې له اول ټولګي څخه تر نهم پورې به پکې زده کوونکي تعلیم کولای شي. په دې اړه لسمی نجیب الله خیل راپور لري.
د پکتیکا ولایت په هنې ریاست چارواکي وایي چې د دغه ولایت په دریو ولسوالیو کې به په لومړي ځل 150 سیمه ایز ښوونځي جوړ شي. سیمه ایز ښوونځي د پوهنې وزارت د الحاقیه ښوونځیو په نوم یادیږي چې له لومړي ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې هغه شمېر ماشومانو او تنکیو زلمیانو ته پکې د ښوونې او روزنې اسانتیاوې برابرېږي چې هلته دوی لپاره نږدې ښوونځي نه وي موجود. د پکتیکا د پوهنې رئیس کوچي ځاځي آزادۍ راډیو ته وویل دغه ښوونځي د پوهنې وزارت په چوکاټ کې په هغو سیمو کې فعالېږي چې له نورو رسمي خوندوی څخه ټاکلې واټن ولري او ماشومان تر دې مهاله د زده کړې امکاناتو محروم پاتې وي. د دې په خبره د خوندوی په نګې راتلونکي کې سروبي میټاخان او یحیی خیل ورسوري کې جوړ شي.
د دې وکړي چې موږ دغه برنامه نه یوازې په دې درې ولسوالۍ کې بلکې نور ولسوالۍ دغه پروګرام هم وغځيږي او موږ ټول پکتیکاوالو ته خاصتن هغه ماشومان ته چې هغه د خوندوی څخه په لری پاسې لیکي وکی دي او دا خدمات موږ ته وړاندې کو. ډیر پروګرامونه د پوهنې وزارت لخوا پکتیکا ته راځي موږ په لار اچولې دي.
د میټاخان اوسیدونکو او قومي مشر ملک خان د سیمه ایزو خوندوی پرانستل د خپل سیمې لپاره غزمن او ګټور بولي. هغه زیاتوي چې د یو شمېر ولسوالۍ ځینې کلي په غرنیو او لیرو پرتو سیمو کې دي، نو د دې برنامه د لارې به هغوی ته د زده کړو زمینې برابرې شي. بلخوا د سروبي ولسوالۍ یو تنځوان په خپلو خبرو کې د سیمه ایزو خوندوی په ساتنه کې د ځوانانو لخوا د هر ډول مرستې او همکاري ډاډ ورکوي.
زه زلمی خروټه یم، دیپکا ولایت د سروبي ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی یم. لکه څرنګه چې 50 د سروبي ولسوالۍ کې ښوونځي دي، موږ واقعا د دې نیک اقدام هرکلی کوو. پوهنې د محترم رئیس ته موږ ځوانان دا ډاډ ورکوو چې هر ډول همکاري او قرباني ته آماده یو.
د پکتیکا د پوهنې ریاست ویان محمد الله متیار د سیمه ایزو خوندیو د جوړولو لپاره هغه وازه شوی اصول او پرانسیبونه داسې پړاو کړل.
دا سیمه ایز خوندی به په هغو سیمو کې جوړیږي چې ګڼمېشته وي، لرې پرتې وي، او د هماغو سیمو خلک خصوصا ماشومان رسمي عمومي ښوونځیو ته لاسرسی ونه لري. همدا ښوونځي د دولتي رسمي ښوونځیو په دریو کیلومتره فاصله یعنې هغه څخه په زیات واټن کې جوړیږي، په هغه ځای کې چې همالته شل کورنۍ یا هم سل تنه استوګن وي، او د همدغه سیمې استوګن د همدغو سیمه ایزو ښوونځیو جوړېدو ته لیواله وي.
د یادونې وړ ده د پکتیکا په ولایت کې 334 بابا ښوونځي فعال دي چې 200 لومړني، 950 منځني او 850 لیسي دي چې ټول 1,200,000 زده کوونکي پکې پر زده کړو بوخت دي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼې یو راپور ورکړی دی او پکې څرګندوي چې ایران افغانان سوریې ته د جګړې لپاره استوي او هر افغان ته $500 د میاشتې ورکوي څو د بشار الاسد د رژیم په ګټه وجنګي شي. دغه امریکایي ورځپاڼې دا خبر هم ورکړی دی چې ایران دغو افغانانو ته په ایران کې د اقامت اسانتیاوې هم برابروي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي که چیرته ثابته شي چې د ایران حکومت لخوا یو شمېر افغان کډوال د سوریې جګړې ته استول کیږي، په دې ارتباط به خپل شکایت د ملګرو ملتونو سازمان ته وکړي. ناجیه صاحب له کابل راپور لري.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې هیڅ هیواد د حق نه لري چې په بهر کې د افغان کډوالو له مجبوریت نه ناوړه استفاده وکړي او د خپل شخصي منافعو لپاره یې وکاروي. د دې وزارت ویان اسلام الدین جرات د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر داسې راپورونه شته چې ایران افغان کډوال د پیسو په بدل کې د سوریې جګړې ته استوي. نوموړي وویل چې تر اوسه په دې اړه کافي اسناد او شواهد په لاس کې نه لري.
موږ تر دې مهاله نه یو توانېدلي چې په دې برخه کې موثق اسناد او شواهد پیدا کړو چې آیا د ایران جمهوري ریاست د سوریې په جګړه کې له افغانانو رښتیا استفاده کړې کنه. خو هغه څه چې ښکاره ده، ممکن دا رپورټونه چې خپاره شوي سم وي. که چیرې موږ په دې برخه کې اسناد پیدا کړو، خپل شکایت به د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړو.
دا خبرې وروسته له هغې مطرح کیږي چې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په خپل تازه راپور کې ویلي چې یو شمېر افغان کډوال د پیسو په بدل کې سوریې ته د جګړې لپاره لیږل کیږي. د راپورونو له مخې ایران په خپله خوره کې میشت افغانان د پیسو او په ایران کې د اوسېدو د اجازې په بدل کې سوریې ته لیږي چې د سوریې د واکمن رژیم په ګټه وجنګیږي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته افغان او لویدیځو چارواکو ویلي چې ایران په ځانګړې توګه افغان شیعهګان استخداموي چې د سوریې د رژیم د مخالفانو پر ضد وجنګیږي. ورځپاڼې د افغان او لویدیځو چارواکو په قول ویلي چې ایران افغان مهاجرو ته په سوریه کې د جنگیدو په بدل کې میاشتنی معاش او په ایران کې د اقامت اجازه ورکوي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي چې ایران هر افغان مهاجر ته د اقامت ترڅنګ د میاشتې $1,500 ورکوي. د خبره د ایران په قم مذهبي ښار کې د افغان مذهبي مشر آیت الله محقق کابلی دفتر هم تایید کړي. په عین حال کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې ایران په دې کار سره غواړي له دې لارې بیلابیل اهداف تعقیب کړي. د ولسی جرګې غړی محمد نعیم حمیدزی په دې اړه وایي
لاس باندې راوړي. یو د ایران هغه ګټه ده چې دوی په سوریه کې د دوی مداخله جریان لري. دویمه د دوی دغه ګټه ده چې دوی افغانان د یو ترورستانو په نامه باندې متهم او بدنامه کې
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د ایران سفارت نظر هم واخلو، خو له پرلپسې هڅو سره سره ونه توانېدو. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو په اساس دا مهال څه باندې 2 میلیون افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
د سهار لو د ماشام تر وبجو پوری بیا ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په هند کې د عمومي انتخاباتو له لومړنیو نتیجو څخه د جمعې په ورځ داسې معلومه شوه چې د ملت پالو هندوانو بهارتیا جنتا یا بی جی پی ګوند زیاتې رایې ګټلې او په دې توګه به نریندرا مودي د دې هیواد راتلونکی سر ریاسم وي. سپین مڼۍ ویاند جی کارني وویل چې جمهور رئیس باراک اوباما به هم هغه ته ډېر ژر ټلیفون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل له مودي سره کار کولو ته سترګې په لار دی. دا چې د هند د نوي واکمن شوی ګوند او سر ریاسم اړیکې به له ګاونډیو هیوادو په خاص ډول پاکستان او افغانستان سره څرنګوي. په دې اړه جان خالق کوزی راپور لري.
د جمعې په ورځ د هند شپږو اونیو عمومي انتخاباتو ابتدایي نتیجو وښودله چې بهارتیا جنتا ګوند یا بی جی پی په تیرو دیرشو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په پارلمان کې د یو ګوند اکثریت وګاټه. د کانګرس ګوند مشر سونیا ګاندی او د هغې زوی راول وویل چې دوی په انتخاباتو کې د دغه سختې ماتې ملامت یا پردي. د کانګرس ګوند مرستیال مشر راول ګاندی د جمعې په ورځ په نوې ډیلی کې وویل
the new government
وړم نوې حکومت ته په مبارکي ورکولو پیل وکړم. دوی ته زموږ هیوادوالو مسؤلیت ورسپاره. په دې توګه زه نوې حکومت ته نیکمرغي وړم. زما لخوا کانګرس ګوند په انتخاباتو کې ډیر وروسته شو. ډیر څه دي چې موږ باید ور باندې فکر وکړو. د ګوند د مرستیال مشر په صفت څه چې پیښ شول زه یې ځان مسؤل بولم.
I hold myself responsible for what has happened.
د بهارتیا جنتا ګوند مشر نریندا مودي د جمعې پر ورځ وویل دی به د ټولو هندیانو د ښېګڼې لپاره کار وکړي. د بهارتیا جنتا ګوند ویاندې نرمالا ستارامان ازادي راډیو سره مرکه کې وویل د هیڅ پر ضد به کار نه کوي. موږ به د هیڅ پر ضد کار نه کوو. دا باید بیخي په ډاګه او څرګند ډول وایم. موږ نه غواړو چې د هند ځمکنۍ تمامیت دی د چا لخوا کم یا لږ جدي وګڼل شي. موږ زیات لیواله یو چې له پاکستان سره په مطلق ډول سوله ییز او د ملګرتیا اړیکې ولرو. دا سي اندېښنې هم شته چې د مودي او د هندوانو د ملت پال ګوند په بری سره د نوې ډیلی او اسلام آباد اړیکې نور هم خراب شي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د جمعې پر ورځ نریندا مودي ته ټلیفون وکړ او په انتخاباتو کې د بری مبارکي ورکړه. د بهارتیا جنتا ګوند ویاندې نرمالا د افغانستان او هند اړیکې لرغونی او تاریخي وبلل او وای په ډېر ارزښت ورته ګوري. دا افغانستان پړه دا هغه لرغونی اړیکې دي چې د افغانستان او هند ترمنځ موجود دي. دا اړیکې د ډیر ارزښت وړ دي. موږ تل چمتو او لیواله یو چې د یو بل د ټولنیزو او اقتصادي ښېګڼې پړه د افغانستان له خلکو سره کار وکړو. په دې ډول همکارۍ سره به موږ خبرو ته هم چمتو اوسو. یو شمیر کارپوهان په دې باور دي کله چې په هند کې د ملت پالو هندوانو ګوند واکمن شوی د پاکستان او هند اړیکې نور هم خراب شوي او د دوړو هیوادونو ترمنځ جګړې شوې دي. د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی په دې اړه وایي
اگر شما تاریخ هندستان رو تحقیق بکنید هر وخت کې بینی
کچېره تاسو د هند تاریخ ته وګورئ هر وخت چې د پاکستان او هند ترمنځ جګړه شوه ملت پال هندوان په واک کې ول. د ګلګت د جګړې پر مهال اتل بهاري واچپای په واک کې و. دا په دې معنی چې کانګرس ګوند له پاکستان سره مخامخ مقابله ډیر نه کړې. زما په اند د افغانستان په مسلو کې د کشمیر د مسلې او د هندوانو د ملت پالنې لامل د بهارتیا جنتا ګوند برې د افغانستان په ګټه ده.
د هند پارلماني انتخاباتو په اړه راپور د سیاسي چارو د څیړونکو احمد سیدی له څرګندونو سره پای ته ورسید. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د هند په پارلماني انتخاباتو کې بهارتیا جنتا یا بی جی پی ګوند ته د بریالیتوب لپاره مبارکي ورکړه. بی جی پی ګوند دومره څوکۍ خپلې کړې دي چې په تیرو دیرشو کلونو کې به دغه ګوند د لومړي ځل لپاره په یوازې سر په هند کې نوی حکومت جوړ کړي. د هند دغه نېشنلست ګوند د انتخاباتو نتیجې په هند کې د یوې نوې دورې پیلامه ګڼلې. د کانګرس په مشرۍ د هند له حکومت سره افغانستان ډېر ښه روابط لرل او له افغانستان سره یې په تیرو لسو کلونو کې شاوخوا $2 میلیارد مرسته کړې ده. په نوې ډیلي کې به نوی حکومت له کابل سره څرنګه اړیکې لري؟ په دې اړه ملالۍ بشیر د سیاسي چارو له څېړونکو او د ولسي جرګې له غړي شکرې بارکزي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې افغان حکومت به د هند له نوي حکومته څه هیلې لري. شکرې بارکزي په ځواب کې وویل
په کبیل حال باندې افغانستان چې کوم رابط کانګرس سره شاتل او حاکم نظام د هندستان سره خامخا راتلونکي نظام سره به هم خپل هغه شاړي کې دوستانه اړیکې وساتي. په دې کې د هندستان او افغانستان ترمنځ رابط تقریبا یو دودیز روابط دی چې هغه په دې سیاسي تغییراتو کې ډېر تغییر په دغه دودیز روابطو باندې ده. خبر ده چې خپله دننه په هندستان کې خامخا به ده پالیسی او چې هرم نشي چې هندوستان هم هغه لویه دموکراسي هېواد دی چې په هغه کې مختلف قومونه مختلف ژبې او مختلف مذهبونه ژوند مختلف ادیان شته. خو سربېره پر دې کوم تاریخي او دودیز روابط چې د افغانستان او هندوستان په مابینځ کې شته دا روابط د دولتونو څخه لوړ دی چې یعنی دولتونه نشي کولای د دغه رابطو په جوړولو کې او یا خدای نه کړه په خرابولو کې ډېر نقش ولوب. بیا هم زه فکر کوم چې څنګه دوله ترلاسم کله افغانستان لپاره یو څه نوي تازه ټاکونکي نظامو د هندوستان لپاره هم و. افغانستان د هندوستان ستراتیژیک پارټنر دی، همدارنګ هندوستان د افغانستان سره تر ډېره پورې چې دوګیز دوستای روابط لري ستراتیژیک پارټنر هم دی، او تاسو ولیدل چې په دې برخه کې هندوستان د افغانستان سره ډېرې زشته مرستې وکړي.
په دې وروستیو کې پاکستاني چارواکو په افغانستان کې هندوستان په زیاتېدونکي نفوس اندېښنه ښودلې ده، او افغان چارواکو د طالب وسلوالو سره د روغې جوړې لپاره د پاکستان رول هم مهم بللی دی. نو آیا په هندوستان کې د بي جي پي حکومت سره د افغانستان پراخه روابط به د کابل او اسلام آباد پر اړیکو باندې څه اغېز ولري؟ منفي به وي که به مثبت وي ستاسو په فکر؟
زه فکر نه کوم چې دا به منفي روابط وي، په دې چې یوویشتم پېړۍ کې سیاسي روابط ډېر زیات په مشترک منافعو باندې تعریف کېږي، او په ډېر طبیعي لحاظ باندې هم هندوستان او هم پاکستان ښه روابط ضرورت لري چې یو بل سره ویلري. او زما په فکر باندې چې کېدای شي دغه روابط تر مخکې هم ښه شي، مګر سربېره پر دې زه غواړم یو خبره ډېر په واضح ډول باندې ووایم چې که چیرې موږ خپل ګاونډي هېوادونو غوښتنو ته غوږ شو چې چا سره دوستي وکړو چا سره دښمني وکړو، نو دا به په دې معنا وي چې افغانستان خپل حاکمیت نه لري او خپل دوستان انتخابولی نه شي. زما هیله دا ده چې د افغانستان همسایګان د افغانستان په داخلي چارو کې چې چا سره دوستي وکړي چا سره ښه او ستراتیژیک رابط ولري دا به شي چې مداخله ونه کړي. او دا چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسې باندې کولای شي چې اغېزمن رول ولوبوي دا بېله خبره ده. موږ غواړو چې افغانستان د سولې پروسه یو افغاني پروسه وي او هیڅوک په هغه کې د مداخلې حق ونه لري. که چیرې دا پروسه د پاکستان د خوا څخه رهبري کېږي او عملي کېږي، بیا به نو هماغه پخواني شخړې بیا روانې چې د پاکستان ګوډاګیان به راځي په افغانستان کې او د خپل خوښې نظام به راوستو دپاره هلې ځلې کوي. دا اوسنی افغانستان ډېر فرقې کړی دي نسبت تر پخواني افغانستان، او زما هیله دغه ده چې د افغانستان همسایګان دغه تفاوتونه چې د نسل په تغییر کې راغلي دي، د تعلیم د وجې نه راغلي دي، د افغانستان د ښو اړیکو د نورو هېوادونو سره راغلي دي، دغه ته احترام کښېږدي او د افغانستان د خلکو واکمني ومني.
د سیاسي چارو څېړونکي شکریا بارکزی په دې نظر ته چې په هند کې د حکومتونو له تغییر سره د کابل او نوې ډیلی اړیکې نه بدلی شي او دغه دواړه لوري زاړه تاریخي روابط لري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورل سرمون.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
نن هم ترشنه آسمان لاندی پروگرام دارو لدرو تر پینزو بجو پوری در شنبه برسته، او تاسو کولیشه چه پدی پروگرام که در تیلیفون لاری برخه وقتی خپل نظریات د افغانستان تر چارواکو پوری ورسوی او د ازادي راډیو لنور اوریدونکو سره خپل نظریات شریک کړي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې ووري چې د افغانستان څخه بند شپې ته فیصله ملي پوریجه تر اوسه هم د بهرنیو پمرستو ولاړه ده. ځینې اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د حکومت لخوا د یو ملي پروګرام نشټوالی او په دولتي ورګانونو کې اداري فساد هغه عمده عوامل دي چې هیواد د بهرنیو مرستو ته اړ کړی دی. دغه موضوع په تفصیل پروانه خبرونه کې وړاندې چېړو، خو اوس د ازادي راډیو د یو اوریدونکي نظر در سره شریکو.
ستاسو له پیغامونو نه
زه امن الله کامران د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ نه تاسو سره مخاطب یم. دلته په لوګر ولایت کې خلک په غیر قانوني توګه کانو ته لاسرسی لري او کانونه لاسپړي او په غیر قانوني توګه په غرو په لارو اړي. زما له اړوند ارګانونو څخه هیله ده چې دغه کار زر سره زر هغه موکړي. وسلام.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې پنړیوالو موضوعاتو کې واوري چې د اوکران حکومتي ځواکونه هڅه کوي چې د هیواد په خځیز کې د روسي پلو بیلتون غشتون کوله خواني ول شوی سیمه بیرته ونیسي، خو بیلتون غشتون کې وسلوالو هم د خپل مخالفانو پر ضد په پټه جګړه پیل کړې ده. دا موضوع په تفصیل تاسو وړاندې کوو. خو اوس لاس پجی او